azadiradio.com د کابل په نننه یو انتحاری حمله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان عبد الله حنانزه او محرم دورانی وژل شوې دي او یو هم سببون کاکړ ټپي دي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې نن په کابل کې د دوو انتحاري حملو په جزئیاتو باندې ډیر رپورټونه او مطالب لرو. په دې حملو کې د ازادي رادیو لږ تر لږه دوه تنه خبریالان وژل شوي دي او یو هم ټپي دی. خو مخکې له دې نه چې رپورټونو ته ورشو، فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
پام کړی دی ساعت مهمو خبرونو ته. د کابل په نننو یو انتحاري حمله کې د ازادي رادیو د دوه کارکونکو په ګډون 9 تنه ووژل شو. په جوزجان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خماب ولسوالۍ کې 12 اوسیدونکي تښتولي دي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. د خبرونو تفصیل اوریدونکو، متاسفانه مشتدا اوس خبر را ورسید چې د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ چې نن په انتحاري حمله کې زخمی شوی وو په حق ورسید. د کابل په نوې انتحاري حمله کې په دې سره د ازادي رادیو درې خبريالان عبد الله حنانزی، محرم درانی او سباون کاکړ وژل شوی دي. د افغانستان د امروختي وزارت وایي چې په انتحاري حمله کې نن 9 زخمیان دي او ټول 9 تنه وژل شوی دي. د امیرختیا وزارت ویاند وحید الله مهجرو ازادي راډیو ته ویل چې د مړو په شمیر کې شایع بدلون راسي. د حملو مسولیت اسلامي دولت وسوال ډلې یادایش منلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د حملې غندلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر خبري اعلانو او ملکی وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ناتو په مشرۍ د قاتم ملاتړ قومندانې هم ورته بیان خپور کړی دی. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نای ویلي چې په 14 کې د بیلابیلو خبري اژانسونو اته تنه خبریالان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې په حملو کې 4 خبریالان زخمیان دي. دارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی حمله غندلې او یو کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې د زخمیانو څارنې ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن حمله کوونکو ته ویلي چې دا تیروتنه دي نه کوي چې داسې حملې به د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د هغوی تعهد کمزوری کړي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خماب ولسوالۍ کې 12 اوسیدونکي تښتولي دي. د خماب ولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا وګړي چې د شبرخان او خماب پر سرک د دیو قلعه په سیمه کې روان وو له موټر کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولي دي. د امنیه قومندان په وینا وسلوالو طالبانو یو عسکر وژلی او درې تنه یې له ځان سره بیولي دي. د تښتول سوو وګړو برخلیک نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو پر دې مسله خبرې نه دي کړي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د نیم سپتونې لښتلزه شپېته مرکزونه د نامنۍ لامله بند شوي دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت کې ترای ورکوونکو د نیم سپتونې 149 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې زیات یې د امنیت خرابوالي لامله تړل شوي دي.
در ولایت سرپل 149 ساید یا مرکز رای دهی
است. په مجموعي توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د نوم سپتمن 149 سابق مرکزونه په سرپل کې تثبیت شوی دي چې له هغې جملې شپېته تر 3 مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ له امله بند شوي دي.
د از افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری کیږي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو د پراخو مظاهرو په پایله کې لدندې لري شو. د ارمنستان د پارلمان غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاشینیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ خپل کړی او نن د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم د چوکی لپاره د هغه کاندیدی رسمن اعلان کړی ده. پاشنیان د 23 کلندۍ د یلیک غړو غوښتنه کړې چې په ارمنستان کې حاکم جمهوری غوښتونکو ګوند د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو لاري د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا قدرت پاشنیان ته وسپاري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ازبکستان کې خپل درې ورځنی رسمي سفر نن پیل کړ. اردوغان غواړي چې په دې ډول له ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي چې د لږ تر لږه 200 هیوادونو او ترکیه شرکتونو استازي ورغلي. اردوغان پرون ازبکستان ته تر روانېدو مخکې وویل چې غواړي دواړه هیوادونه د اړیکو د پراختیا له لاسه وتلي موقع بیا ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر به سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا وکړي او د بخارا ښار ته به هم لاړ سي. د شوروي تر سقوط وروسته ترکیه تر ټولو مخکې د ازبکستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله، خو تر هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر نازک وو.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې یو روغ او د صحت جامې پتن کې وي د لوبله میدان خبرونه
دوستانو سبون کاکړ د غږ د تل لپاره خاموش شو. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې مخکې د دوو خبریالانو چې د ازادي راډیو د دوو خبریالانو د مړینی خبر مو ترلاسه کړی و. اوس سبون کاکړ چې ټپي و هم په وژل شو کې زیات شو. په دې اړه په ریپورټ سربیره بحث وکړو چې د افغانستان د دولتي ادارو امنیتي چارواکو نه کوم یو پیدا کوو ورسره وغږی ګودې نننۍ پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې ډیره برخه مو په نننیو پیښو راڅرخي چې پکې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو ریپورټونه ترلاسه شوي دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادۍ راډیو درې تره کارکونکي عبدالله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی وژل شوي دي. ګڼ نور خبریالان او ژورنالستان چې د نورو رسنیو سره تړاو درلود هم په دې پیښه کې مړه یا ټپیان دي. همدارنګه یو شمیر عام خلک هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. محرم دورانی په ورستیو کې له ازادي راډیو سره یو ځای شوی و. نوموړي په یوې مرکه کې ازادي راډیو ته ویلی و:
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سره په اړیکو کې اوسم. غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله چې اوسم کولای د اسلام هغه سپېڅلې دین هغه واقعا چې الله تعالی سره کوم غواړي هغه سه خلکو ته وړاندې کړم.
دا محرم دورانه یوه د کابل پانتون د شریعتو د پونځي د څلورم کال ماسله وا او لاتی رو درې ونه رئیس د ازادي راډیو یوه اجتماعي خبرونه پایل کړي وا او لمک سره همکاري لرله. سباون کاکړ به ډیر کله مخته سپورتي او اقتصادي خبرونه چمتو کول.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامې پتن کې وي د لوبله میدان خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د سامبو سیالیو د ملي ټیم غړي او د ځوانانو ټیم روزونکو سره مرکه واوري.
دا غږم وس د تل لپاره خاموش شو. د نننۍ انتحاري حمله کې ټپي شوی و او اوس مو خبر ترلاسه کړ چې سایه ورکړې ده. روح دې ښاد وي او خدای دې جنتونه په نصیب کې. زما بل همکار رحمت الله افغان را سره له کابل نه په تماس کې دی. افغان صاحب له تا نه به د نننۍ پیښې په اړه ووایو، د مړو او ټپیانو وروستي جزئیات څه دي او همدارنګه دا د سباون کاکړ د وفات خبر مو ترلاسه کړ، د دې په اړه هم کراته ووایي.
بلیان سب تاسی تا و دا ازادی راڈیو طول و همکاران و تا هم دارنگ دا ازادی راڈیو طول و منوال و ریدن کتا دا دغ شهیدان و تسلیت و آیمان د کابل د کورونا چار وزارت ویان نجیب دانش لګمخ کی ازادي رادیو ته ول چې د دغه دواړو پیخو د قربانیانو تلفات لوړ سوي دي. نجیب دانش ازادي رادیو ته ول چې تر اوسه پورې کوم کسان چې روغتونونو ته لوړ سوي دي 9 کسان په دغه دواړو پیخو کې وژل سوي دي او شاوخوا 9 کسان نور ټپیان سوي دي. نای امدارنګ ولی دی چې په دغه پیښو کې 8 خبریالان هم شهیدان سوي دي چې لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه د ازادي راډیو 3 خبریالان عباد الله حننزای سباون کاکړ محرم دورانی هم په دغه پیښه کې شهیدان سوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل چې د پیښې ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي دي.
ټول ټپیان انتقال شوي و خان روغتون ته یو تعداد هم ایمرجنسي روغتون ته اوس درملنې لاندې دي. نه دی کړی ډېری برخې چې مامار مستخصر ټول ملکیان
ښاغلی مجروح وویل چې په ټپیانو کې 6 نارینه 2 ښځې 2 مجهول هویت او 3 هم ماشومان دي او په وژل سویو کسانو کې 18 نارینه 1 ښځه 3 مجهول هویت کسان شامل دي. لکه تاسو یادونه وکړله سباون کاکړ چې په دغه پیښه کې سخت ټپي سوی وو او په روغتون کې وو تر عملیاتو لاندې وو. شیبه وړاندې موږ ته خبر راغی چې نوموړی په شهادت رسېدلی ده او کورنۍ ته تسلیت وایم. انسب
ډېر زیاته مننه کوو. چارواکو تر اوسه پورې د پیښې د عاملینو په اړه که څه هم د داعش په نوم باندې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی د کومو تحقیقاتو څېړنو یا د پیښې په اړه د پلټنو څه موضوع خو چارواکو نه ده یاده کړې تر اوسه.
نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې جمهور ریاست یو کمیسیون ټاکلی د همدارنګه کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه پلټي تر څو پیدا کړي چې لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې حمله سوې ده څرنګوالی او دا چې ولې سوې ده. په دې اړه باندې کمیسیون کار پیل کړی ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا سفارت جمهور ریاست همدارنګه نورو یو شمېر نورو ادارو دغه پیښې په کلکو غندلې دي او د جنایت او وحشت بللې ده.
ډېره زیاته مننه. د ولسمشر اشرف غنی ویاند دوا خان مینپال چې زموږ پخوانی خبریال دی او د خبریالانو له درده خبر سړی دی دی مراسره په تماس کې دی. مینپال صاحب خبرونې ته ستړی مشي. موږ په دې پوهیږو چې ولسمشر په یوې اعلامیې کې نن دغه پیښه غندلې ده او خواشیني پی ښودلې ده او د ټپیانو د بشپړې روغتیا هیله یې کړې ده. د خبریالانو کورنۍ د اقداماتو په تمه ده او د دغسې پیښو د مخنیوي په تمه ده. څه فکر کوئ چې ولسمشر یا افغان حکومت په دې برخه کې څه په پام کې لري چې لږ تر لږه په وروستیو کې د ژورنالیستانو خلاف دا ډول حملې کمې شي؟
ډېر زیاته مننه نام صاحب. سلامونه تاسو ته او ښه شی اورېدونکو ته وړاندې کوم. تر څنګ یې د ننۍ خونړۍ پیښې ټولو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. وکم د یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشول شي. دوی د افغانستان هره طبقه په نشه کوي. په دې معنا چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره. شپه کې نن ستاسې د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو. تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره. هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو. په دې اړه باندې هم امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډېره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګځنې قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا وینئ؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبر اعلان په نشر شوی دی او لمړی سیرنی مامدار شي سره کیمرا دا د خبريال په چامه کې التزام رسول دی د ژورنالستانو په منځ کې انسیچار کړی دی. نو دا ښکارا ده چې رسنۍ په نشر شوی دی او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی امان ترسره.
مینپال صاحب څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
کاملا د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه په ټول مدني نهادونه په نښه کړي دي، دوی مقدسات په نښه کړي دي. که چې وګورئ چې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وسولې، په ښوونځیو باندې حملې شوي، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلي دي او دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغو ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت.
ډیره زیاته مننه کوو مینپال صاحب چې موږ سره مو خبرې وکړې. کور ودانۍ درته وایو دوستانو، د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د وخان مینپال و چې د نننۍ پیښې په اړه باندې را سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې په کابل کې د نننیو پرله پسې چاودنو په قربانیانو کې زموږ یو بل خبریال سباون کاکړم متاسفانه چې زیان شو. د په نننۍ انتحاري حمله کې لومړی ټپي وو، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. موږ د ده کورنۍ ته تسلیت وایو. همدارنګه موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې له خپلو اوریدونکو سره تازه معلومات شریکوو او څه معلومات چې نوي راځي هغه به اوریدونکو ته وړاندې کوو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د رسنیو او د حکومت د هماهنګۍ د ګډې کمیټې مشر هم دی، مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت ازادي رادیو ته په دې اړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د کمیسیون څه کړي دي معلومات ورکړي دي. دا مرکاورو
در طرز العمل مواردی که بسیار واضح مورد تاکید قرار گرفته، یکی است که خبرنگارا در محل حادثه در حین حادثه نباید تجمع بکنه و نباید به صورت زنده گزارش داشته باشه از محل حادثه و تمام مواردی را که موردی که ذهنیت عامه را مخشوش می سازه مثل تهیه تصاویر دلخراش و یا نشر زنا، این موارد در واقع اجازه نمی ده پولیس در زمان حادثه. مواردی است که در طرز العمل آمده اما طرز العمل نهایی نیست. طرز العمل باید در شورای امنیت در یک از جلسات شورای امنیت مورد تصویب قرار بگیره و نهایی شود. مورد دیگه ای که تازه البته صورت میگیره برای اولین بار هست، یک صندوق حمایت از خبرنگارا و رسانه هاست که صندوق حمایت هم متاسفانه تا هنوز طرز العمل و کارهای اجرایی از اون تا هنوز نهایی نشده و در دستور کار کمیته مشترک هست که طرز العمل و مقررات از او تهیه شده، ولی کارهای اجرایی که صندوق تأسیس شده باشه با یک سرمایه مشخص تا هنوز صورت نگرفته که او در واقع بعد از حمایت بعد از حادثه است که خبرنگاران ما و شما متضرر میشه یا شهید میشه یا زخمی میشه، پول نداره. خیلی در این روزهای گذشته ما داشتیم خبرنگاران را که در این از بیکولی متاسفانه اونا مورد تداوی قرار نگرفت، در هندوستان در اونجا فوت کرد. در چنین مواردی صندوق در حال شکلگیری هست، صندوق حمایت از خبرنگاران است به خاطر پیشگیری از حوادث درستی علیه رسانه ها و علیه خبرنگارا که در اونجا یک مرکز حمایت جور شده و یک مرکز هماهنگی. مرکز حمایت در امنیت ملی هست که تهدیدات را شناسایی میکنه و مرکز هماهنگی از پلیس است که تهدیدات را کشف میکنه و خونسا میکنه و اگر نیاز باشه یک خانه امن هم تشکیل شده برای خبرنگارا که اگر احیانا یک خبرنگاری مورد تهدید قرار بگیره و یک جای امن نداشته باشه در تمام ولایت یک خانه امن برای از مجور شده که به او خانه امن به کار خود ادامه میده و به فعالیت رسانه خود ادامه میده تا زمانی که تهدید برطرف شد.
دوستانو دا ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش مطبوعاتی سلاکار محمد هدایت و چې د خبرنگارانو د خوندیتوب په اړه یې په طرز العمل څرګندونه کولې. زه نور خبرونه په کابل کې خپل همکار یوسف خان زدران ته پرېږدم.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. وړاندې مو دوه اونیزو خبرونه اوریدو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. مخکې ښځې او نیمې نړۍ د فعال ښځو اړوند د ازادي راډیو دوه هغه خبرونې دي چې تر دریو بجو یې سره اورو. د مخکې ښځې په خبرونه کې نن د داسې یوې فعالې مېرمنې سره آشنا کېږي چې هغه د افغان سرتیرو د افغان وژل شویو سرتیرو د کورنیو او پاتشونو لپاره د مرستندویو بنسټ ایښودونکې ده. دا مېرمن شګوفه نجات نومیږي. دا غي د لافعالیتونو سره وړاندې په خبرونه کې آشنا کېږي. تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون کولی شئ او په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه خپل نظرونه هم راته پریښی شئ. نظرونه کولی شئ زموږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې پرېږدئ او تر څنګ یې که غواړئ مخامخ را سره اړیکې ونیسئ او د فعال او مخکې ښځو په فعالیتونو را سره وغږېږئ او یا مو خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ نو زموږ د مخامخ اړیکو شمیرې هم تر هغې چې د خپرونه پیلېږي در سره نوټ کړئ. شمیرې مو دي 0 99 40 15 30 40. بله شمیره ده 0 98 22 55 50. خو مخکې له دې چې د شګوفې نجات سره خبرې وکړو یوه بله خپرونه چې هغه د نیمې نړۍ ده او د فعالو ښځو اړوند موضوعات پکې څېړل کېږي او نن په دې غږېږو چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو لپاره د فعالو ښځو ونډه څه ده. وروسته راګرځو د مخکې ښځې خپرونې ته.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو زنګ
خوخه درته ویلي زه واده نه کوم او اوس ته واده نه یم.
ولې ته واده نه یې؟ ماشاءالله ششکلی یې د ښې کورنۍ یې درس ته ویلي دي او پوهېږې که اوس واده ونه کړې عمر در باندې تېرېږي.
تروری تو هم چه عجیبه فکر لری. خوبا موبایل چی نیکم نو نیکم
وی چمره تیجا اسپنسترگه یه موزی نسته ده اوتماتا جوابونه را کبه بد میوکره چه در تر اغلم ما تا او کورنه تا دی پشسترگه وکتل کنل کلی خودن جون اتاک دی.
خزه چنگه و ده سلام خان لور دی ولی ده
پریش ده ده سلامی لور خو ده دوار و پونجلی نده دا چې جبونه وا چې ټول کور ته به ور واچوي.
ولی تا خو ډیر صفاتونه کول.
زه پرې غلطه شوې وم. ما اوس د دې اسې چهره و پیژندله. شکر دی چې زور مې نه ده سوې کنه له دې له چهرې سره به مې څه کول. مور یې ناسته وه دې سپین سترګې ما ته جوابونه راکول. خدای خبر چې نور به څه کوي. دا
بس ښځې خو چې نیکوي زموږ خو زور ورسره نه دی. خپل کار یې دی که مکتب وایي که واده کوي که کار کوي.
زه یې هم چندانې په کیسه کې نه یمه خو ما ته دې خبرې زور راکوي چې زما ګل غوندې زه یې ونه مانه. قسم په خدای چې دا خو هم په کلي کې داسې وشرموم چې بیا یې په رایبار پسې سترګې لندې شي.
څه کوې ستا زوی ته به بله تر دې ښه پیدا شي خو د چا سپکول ښه کار نه دی. تام لور لري سبا که ته چاته جواب ورکې هغه به همداسې کوي.
بلې درنو اردوونکو په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم لپاره مو د فعاله ښځو ونډه د نیمې نړۍ په خپرونه کې واورېده. په داسې حال کې چې موږ دلته د نجونو د تعلیم په اهمیت غږېدو وروستۍ راپورونه ښیي چې د هلمند په مرکز لهکرګاه کې د یوه مکتب لسګونه نجونه مسموم شوي دي. په سیمه کې زموږ همکار وایي دغو مسموم سوو او بېښوده شوو نجونو شمېر 40 ته رسېږي. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایي دا وخت راسره د تلیفون په اړیکه کې دی. دایي صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. وروستۍ معلومات مات څه دي په سیمه کې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او که دقیقا هغه ادرس یې ووایې؟
ډیر مننه کوم یوسف خان، سلامونه تاسو او ملما ته. دغه لاند وخت په کتو سره چې په لومړي ځل د نجونو شمیر یو لستانه لږشتانه سو بیا نه ډیر شو ستر څلور ورته دا چې شمیر به نور هم ډیر شوی وي. اوس په لاند مست د بوستروخت مسولونو څلورشتانه نجونې چې دا د لسم نه پورته سیمنو پکې درسونه وایي او د لشکرګاه د مرکزي لیسې د نجونو د لیسې د کوونکو د مسؤلیتي او د روغتیا مسؤلین وایي چې د دوی حالت ښه دی، اما تر اوسه پرې څوک چې تقریبا اوس یو نیم دوه ساعته کېږي رخصت کړي نه دي.
اما د دغه پېښې علت څه ښودل کېږي؟ مسؤلین هلته څه وایي؟ دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده؟
موږ چې تر اوسه پرې د معرف د رئیس سره خبرې کړې دي او دغه رنګه د روغتیا د رئیس سره خبرې کړې دي، د امنیتي مسؤلین سره. امنیتي مسؤلین په خاطر د هلمند امنیت امر وایي چې د دې چړنې دوام دي، تر اوسه لا نه ویل چې څه پېښ شوی ده. خو د هلمند د روغتیا رئیس امین الله عبد څو شېبې مخکې رسمي چې پېښه د ګازو لکه دلاره نه څه ده، ګازي مواد دي د دوی لمړني مالسي چې نجونې مسمومي کړې دي.
خو پښتنه دا ده چې تاسو ویل چې په پیل کې شمیر کم و، د شمیر ولې زیات شو؟ په وخت هلته مرستې نه دي رسېدلې کنه؟ دا مواد ډېر قوي و چې باید تعداد لوړ شوی وای.
اکثر نجونې په دغه وخت کې چې د مسموم حالت رامنځته کېږي فرار کوي د ښوونځي نه، ښوونکي اجازه ورکوي کورنۍ ته ځي. څنګه کېږي چې وروسته په کورنیو کې کور ته چې دوی کله ځانونه رسولي دي، د مسموم حالت د دوی د خفیفه څخه شدید ته رسېدلی دی او کورنۍ اړ شوي دي چې دغه خپلې نجونې یو په یو پسې تر روغتونو پر انتقال کړي.
په راتلونکو خبرونو کې به غږیږو په دې اړه باندې چې وروستۍ شمېرې څو ته رسېږي او دا پېښه څنګه حکومت او دلته دولتي چارواکي او سیمه چارواکي کابو کولی شي. راتلونکو خبرونو کې به د تاسو نه لا معلومات ولرو. ولې درنو اردوونکو بیرته خپلې خبرونې مخکې کې ښځې ته راګرځو چې هره دوشنبه دا وخت الله ازادي راډیو اوري. درنو اردوونکو، لکه مخکې مو چې ویل د مخکښې ښځو خپرونې له لارې تاسې په بېلابېلو برخو کې له فعال او مخکښو مېرمنو سره آشنا یې. نن مو د دغې لړۍ په دوام له یوې بلې داسې مېرمنې له فعالیتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډېر دي، خو زموږ د دې اونۍ مېلمنه د افغان وژل شویو سرتېرو د کورنیو پاتشونو لپاره د مرستندویه بنسټ ایښودونکي ده. هغې ته دا فکر څنګه پیدا شو او تر دې دمه دا مرستې په څه ډول دوی ته رسولې دي؟ دا مېلمنه شګوفه نجات نومېږي، لکه مخکې مو چې درته د هغې نوم ښودلی. او چل نیکه مرغه، دا وخت زموږ سره په خپرونه کې ده. ډېر وبخښئ چې تاسو انتظار پاتې شوئ، زموږ نورې خپرونې وې او هلمند کې پېښه وه چې وروسته تاسو فعالیتونو ته باید راګرځېدلی وای. خپرونې ته په هر صورت په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
زه خپل سلامونه نیکې له تاسو ته، د تاسو محترمو درنو همکارانو ته او د تاسو د رادیو له طریقه ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی. شګوفه نجات، دا مفکوره او دا فکر څنګه درته پیدا شو چې بالاخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې هلته افغان سرتېري که وژل کېږي د هغوی کورنۍ پاتې کېږي، هغوی ته لږ تر لږه یو ډول مرستې رسېدلې وي، یو ډاډ موجود وي؟ په کومه کچه باندې وو په پیل کې، اوس کوم زای تر رسیدلی دا مفکوره څنګه درته پیدا شوه؟
ما د ډیر پخوانه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زه محصله وم، ما سواد موزیک کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان لپاره چې دوی نسوای کولای لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ بهر له هیواد ولاړو. څو وخت په ننګرهار ولایت کې وم، نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان لپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخت را پدې خو، زه چون بهر له وطن وم هغه وخت افغانستان ته راغلم، یوه ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب و، مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د ده چپلکې په پښو کې وې، پلاستیک خرڅا و. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین. نو ما ولیدل چې ډیر سړو او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د پلاس کې پاتې و. دا شپږ وړه پلاستیک مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده. نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډېره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چېرته شهید شه. ده ویل د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینهی چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نه کارو کی. بنان ما اوله یوه انجیو د نوی ځوند په نامه جوړه کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، اما راته قناعت بخش نه و. بالاخره د 1990 کال کې ما یو بنسټ، ټولنیز بنسټ چې هم خیریه کارونه کوي هم ټولنیز کارونه کوي، د شګوفه نجات په نوم باندې جوړ کړ.
خیر اوسې، یو خورا مهمه انګیزه تاسو ته پیدا شوې وه او احساس مو د ستایلو دی. خو کله چې تاسو دا بنسټ جوړ کړو، د چا لاسنیوی باید درسره وای؟ چا درسره مرسته وکړه؟ مفکوره ستاسو وه، اما دلته مالي امکانات هم خورا زیات پکار دي، دلته د چا مشورې او مرستې هم اړتیا لیدل کېږي. د برخې کې چا لاسنیوی درسره وکړو که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي چې تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ؟
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه، نو موږ لا تر اوسه پورې له خپله بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلونه هم دي، هغه یو نیم وخت وخت نا وخت موږ سره همکاري کوي، اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې، د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړي.
یوه میرمن راپاڅېږي په داس حال کې چې تاسو ته ډېره د جګړو په دواړو خواوو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډېره دی ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ولې راپاڅېږي؟ بالاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، د هغوی د پاتې شو کورنیو لپاره کار کوي، تر څو هغوی ته مرسته رسېدلې وي.
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دی خوا په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکوو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دې ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ ځان، مال، نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي. دوی خپل فامیل پریدي، خپل ځوان نه تیریږي او بالاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره، د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که ښځه ای، باید خپله وظیفه وګڼي چې حداقل فرضاً که ټولنیز کارونه نسی کولی، یو قلم او یو کتابچه اخیستی سي چې په دوی په ګاونډیتوب کې یو فامیل د شهید د قوای مسلح ورته وري کی، نو دا هم هغو ته هم یو روحیه ورکول کیږي او هم موږ خپله یو انساني او وجداني وظیفه
فرد دنده او وظیفه وګڼله. خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بل اخره یو ځای یو درس پیدا کو، یو څلری چې د دې لارې تاسو کولای شئ مرسته ورسوي، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې، د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپله علاقه مندي ښیي، خپله همکاري ښیي. زه یوه ډېره ښه خاطره څه لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم، ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګانو لږ په استثنا د ښوی په مجموع کې نسم ویلی، یو نیم ښه گذشته نه لري، خلک ترې راضي نه دي. فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي، نو دوی د خپل نفع دپاره لیغ نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دي تاسو چې موږ تاسو ته د میاست $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کرده که نوره وسه نه در رسیدلی، دوی دیو قلم او یا دیو کتابچه جمعنه لمک سره کرده. چه تاس سر مگدا همکاری کو اما پتا صف سره چه دولت لاتروسه پوره
دولتی هسته باندې راسو زکه چه حکومت هم جمع نکړي چه دو قربانیانو کورنیو ته البته دوی زنګړی پاملرنه لري اما اردن کو ته ورزو سعودي عربستان زمونږ یو اردن کی ناصر خان را سره اړیکه نیولی ډیر په خیر راغلی تاسو په پردیس کې ژوند کوی مننه چې زمونږ خبرونه او ستړي مشي خبرونه ته
سلامت استورونه درنی ملمنی او رزق په ګډون تاسو ټول باندې کېله سلام علیکم
و علیکم السلام ډیر زیات خیر راغلی خیر اوسې مهرباني خبرونه مو ته اوریدل دا تاسو نظر وړاندې چې په ختنه لري هغه سره اورو
خوشاله و استورونه راځي تاسو ما جن درکاو دی خورتم لکډیر یو کارته ما پښتون هم دغه ځان دی ورته اشاره مو د پښتون خبرو کې چې اکثره دغه خلک را مخې ته شوی دي هغه باندې غولس باور د لاس اور کړی دی یعنی کوم مثالونه لري چې دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړي او یعنی کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي څوک د ښځو دپاره کار کوي امام دپاره خو په حقیقت کې د هغه سې نه دي ثابت شوي نو هغه څوک چې خپله هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده که نه نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره کوم د دې مغادي چې هغه خلک
اتمن شاید تاسو مسافر هم لیواله وي چې دغه بنسټ سره مرسته وکړي خیر اوسې ستاسو له اړیکې نه اما ناصر خان که دا راته ووایي چې په ټوله کې داسې یو مفکوره درلودل هغه هم د یوې مېرمنې له خوا څه اغېز لرلی شي په ټولنه کې د خپل احساسات هم بیان کړو
ډېر زیات یعنې دغسې ثابته کړي زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کې هم د ورونو نه کمې نه دي خو که دوی دغه فرصتونه برابر کړي یعنې څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغومره کېدای شي
جریان کې را سره اوسئ بل اردن کې ته مرزو چې دا وخت را سره پاړي کې دی خبرونه خیر راغلی ستړي مشي
محترم اخی جوړی
ډیره مننه ځان دې معرفي کړه کوم ځای نه داړي کې نیولی
جان محمد قاری ما د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه پاته او دا شګرتي خورته
خیر اوسې قاری صاحب ډېر زیات مننه په خیر راغلې هر کله راشي
فعال خور لرو مننه
او جان محمد
فعال خور لرو چې د ایمانو
که په دې اړه راته ووایې ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو اوریدونکو مو واورېدو په ټوله کې دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زموږ ستاسو ونډه څه جوړېږي د مېرمنو ونډه څه جوړېږي چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي
مهرباني نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مصالح وو په لیکو کې شي کوم چې عام شي ځان شي اعتماد چې لري تیم دې مرستې ته ضرورت لري کنه چې مرسته ورسره وشي او پښتنې خور نه دادا چې یو څه ژوند او مایبي نورونه څنګه د غشانې د خورونو سفارستان دي او د نفقې پیدا کولې د تا خلکو ته حکومت کړې دې په نظر کې لري کنه لري
څومره خیر اوسې او
په اخر کې یو پښتنه ده چې د غشانې کانسپټ سره کومکوتی چې دا شانی معلولین او مایوی او شهیدان ورسه سره کومکوشي او خود کاپ
ستاسو د
مرزوري او خیر دا
قاری صاحب جان محمد ستاسو له نیک نظرون نه خورا زیاته مننه پښتنه به ځوابیږي په خبرونه کې را سره اوسئ مننه چې را سره وئ بل اوریدونکو ته ورزو ځان برات معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولی نظر پښتنه یا وړاندیز ما ورستړي مشي مهرباني اړیکه دې خرابه ده شاید نشوي خبره کړی امید چې یو ښه ځای نه را سره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ بل اوریدونکي ته ورځو ستړي مشي را سره یئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکې نیولی ډېره مننه ځان دې معرفي کړه
ازادي راډیو د ځاځي میدان سلینا سباون ځاځی
او ځاځي میدان د پکتیا نه کدي خوست نه
خوسنه
ډیر زیات په خیر راغلی ستړی مشي زازلی صاحب محترم مهرباني خبرونه در سره اوریدلې ده نظر دی ورو
محترمه د خبرونه ما واورېده اول خدای خور ته سلامونه احترامات او امیتوم تاسو ته شموله خور خو ډیر ښه کار شروع کړی دی شهیدان ورسین لپاره خو دا اوس موږ ته پته نه لګي که اوس موږ غواړو چې کومک وکړو دا به د کومې لارې نه کوو
څومره ښه درته به وایي حتما د خپرونې لارې ځکه چې دا چې له دې انګیزې او احساس سره راوتلې ده ته به دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسېږي دا به درته ووایو فرشتې شګوفې بیرته به خپرونې اوریدونکو ته هم راګرځو خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو شګوفه نجات او نجات هم دې ته ویل کېږي چې تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ دا ستاسو خپل نوم هم موږ که څه هم خپرونه کې یاد کړو دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی که نه دا نور څه دلایل او عوامل هم لري
برلوی زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي رادیو د چپونه خپل محترم ټولې ودول ته بل خصوص دغه ورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم مننه کوم شګوفه په خپله د ما نوم ده یو او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده او په ځبن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري ضرورت لري او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي ناصر خان راسره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه څنګه ولسی باور رامنځته کړ ولې شي داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي
محترم ورور تاسو ډېر یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ د دې لپاره چې واقعا ولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډېر لیول دي یا علاقمند دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي بنان موږ داسې تصمیم لرو ګټې اکاونټ لرو اما با آن هم هغه یو د فیلند لپاره د هیوادوال لپاره هم نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ موږ د هیوادوالو لپاره له دې نه باد شاید د ازادي راډیو له طریقې موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ موږ جوړ کړ د یو نماینده د وزارت کار او امور اجتماعي په هغه کې به امضایی په دې اکاونټ کې برلای دې چې زه امضا کوم کنه په دې اکاونټ کې دیو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم ونه کولی سو د ځان په نفل یې غنه استفاده وکړو
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه څنګه خلک رسیدلی شي ستاسو دغه ادرس ته او ستاسو که څوک وغواړي مرسته درسره وکړي
فعلاً دپاره موږ خپل د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فعلاً دپاره اکته د خپله د موږ د خپله خوانه اما موږ نوی اکاونټ جوړوو نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړوو ځکه چې د ډېرو هیوادوالو ایندغن سوال ده ورته چې موږ که چېرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو د امور زنان وبښئ د ښځو د چارو وزارت نه او د وزارت کار و امور اجتماعي نه فرضاً موږ اکاونټ ته $10,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه که نه هغه وخت موږ یوه برنامه ولرو یا کومک وکړو یا یو چیرته کورس دایره وو که نه دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم راایستی د تنها د خپل امضا په اساس باندې له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی نماینده د وزارت کار امور اجتماعی
او قربانی شوی کورنۍ که در سره علاوه خنه
لا که څوک وغواړي زه دا کار هم کوم
نو خلکو ته یعنی څومره باور بالاخره ورکولی شي څومره ژمنتیا موجوده ستاسو دا هڅې یعنی پاکی دی یعنی یو ښه ځای ته رسیږي او د خلکو که سره مرستې کوي چې زموږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تږي دي خو دوی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو ښه چې دوی په باور وکړی شي داسې باوري ادرس نه لري نو ستاسو دا باور به څنګه وي
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان د یوې افغانې ښځې او زه په افغانستان کې اولینه خځم با وست دیر زیاد مشکلات دی امنیتی دی
بلکل.
تهدیدات دی اما بیا هم ما ملا دیتا ترلی ده دی زکر دی دخمن دی پاره چه قوی مساله چه دی ما بنسرد دواره یو شایدی کنه چون زده قوی مساله قوی و دی فامیلو دی شهده و دی پاره کار کم اما بیا هم زده دار نلارم زکر زده یو انسانی کار کومه نو بنان زده بیا هم دار ور کم زنده اکاونت مگ جور که دا به یو دی لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه کوي
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سن اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکه تاسو غواړي چې مناسب ایګنی چې دا اکاونټ یا د شمیره بیان شید رادیو لار نو وخت درکو اما اوردونکو ته هم برته ورزو چې دوی الات سو ویل غواړي د وخت خبرونه کې را سره دا وغه اوردونکو چې نوی را سره وسلېږي د مخکې کې خبرونه هر دوشنبه دا وخت د رادیو څخه ژوندۍ بڼه خبرې کی تاسو هم کولای شئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ د مخامخ اړیکو شمیرې مو دی 0999 40 15 30 بل شمیره دا 0923225 د دې ترڅنګ تاسو د فعال افغان میرمنو د ژوند په اړه باندې کولای شئ غږیز پیغامونه را تپریک دی هغه شمیره مو ده 0923025 د شمیره تاسو رګ په اتومات ډول ثبتوي او تاسو سره څوک خبرې نه کوي خو مخامخ اړیکو ته ورزو چې دا خبردون کې را سره شته ستړي مشي مهربانی ډیر مننه ځان د معرفي کړو کوم ځای اړیکه نیولې بلې اوردون کې اړیکه وشله بل اوردون کې تورزو ځان معرفي کوي خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلی
بخیر اوسې زادران سے تاسو ته نجات سے سلام
زما سلامونه هم ومنئ
اغانی د جلال آباد نه خبرې کومه
غمیر په خیر راغلی تل زمونږ سره په خبرونه کې ګډون کوي مهرباني
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر ښه کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره فکر ور سره ده زه فقط مشخص یو سوال کړم
مهرباني
دې ویل چې دا سرتیری چې مثلا سیدان سي داوی کورنۍ سره ډیر ښه خبره او بالکل قابل قدر ښه زوایم دا خلیفین د دې شرط زبانه سات مخارجین د افغانستان وګړي دي افغانان دي اږي هغه چې دا بلروس مثلا د خزو د نیرونه کندي سوي دي او ملتوي دي چې ځان هغه طرف کې نه دولت مخالف طرف کې آیا دوی چې هغه سره د حکومتونه کوي او کوي نه کوي چې ځکه دوی خو خبرو ته مشخص نه ویل چې موږ سره آیا دا یو توجیهي چلند نه ده نو دا که یو جواب راته راکړي
ترته به وایي ډېره مننه غمیر صاحب لنګرهار نه چاړي کوم نیولې وه بل اوردونکو ته ورزو خبرونه کې را سره د ستړي مشي ځان معرفي کړی لاغه ورسته سو نظر اورو بلی دا اوردونکو خبرې نه کوي اړیکه به پرې کیږي بل ته ورزو چې زمونږ په بل شمیره را سره دا وخت ستړي مشي ځان معرفي کړی بله رحمت الله بخیر راغلی ستړي مشي اوردون کاری که پریشوی دا تخنیکی همکار شرکی چنور اوردون که هم شتا مدخ پروانه وقت کم ده خیر تو اوردون که پخوانه پختنه هم پاتی دی قاری سب جان محمد لکنر نویلیو چه هو به لکه غمیر و غرور پتیر توپیری چلند دغ موضوعات اشاره کرد چه معلولین و معیوبین ده دغ طولن یو برخه ده و دوی هم لاسنیوی تا ارتیال ری تس آقوی تا هم رسیدگی کوی کنه و بل ده غمیر پختنه و میره بانی
فقط مگه چون بنسټم نوې په کار شروع کړی ده مگه هم د مایوبینو لپاره او هم د شهداو د کورنوی لپاره ځکه مایوبین هم په دې لار کې خپل آزاد بدن له لاسه ورکړي دوی مایوب سوي دي بل خصوص هغه کسان چې یاد ولاسه له لاسه ورکړي یا دو پیل د لاسه ورکړي یا فرزند سترګې فعلاً هغه هم په جمو د شهیدانو کې مقترضي او موږ
دا هم سرتیری مایوبین کنه
نه سرتیری دي دغه سرتیری مایوبین سرتیری
او هغه میر پښتنه و
بل ورور د موږ سباون دي خوست نه زنګ ویلی و هغه ویلی و چې موږ په کوم اساس کولی شو تاسو سره همکاري وکړو که نه
نو
فقط زه به دوستانو ته خپله د فعلن دپاره یوه شمیره ورکم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0748 0748 317 454.
د شمیره که اردون کلی که کزی ارتو وایم
سفر
وستو اتتال ویخ یو دیرش چلور اویا چلور پنجوز داغ شمیره دا چه
اینو
دوی کولیشی لکتر لگه تاستر یو هم غگی وکرشی دیر منانا
دیر پارا چه مک با دیر نزدی وقت که با یو اکاونت تور کو لکه مخ که ما ویلی چه داغ اکاونت با یو مشترکی نو دیر پارا چه باور دی و دوال را منز دکو او پا زمن که دمگ یو بل رور دی کنر نه تماس نیولیو او ویلو
مختار جواب شد تاسو ویلی چه مایوبینو تو هم
بسته
کوی اغا میرو ویلی چه توپیری چلن کوی کنه انسانی چلن ده
محترم اورورا ما تمه هیوادوال طول هیوادوال دی ولی واقع پا هر اغا وقت چه یو میرمان بی سرپرستکی گی فکر کومه پا افغانستان که جنگ یو عامل لری اغه بل ای بعضی کسان له ډیرو بدبختوی نه بعضی کسان د ډیر مشکلات اقتصادی نه بعضی کسان د ناپوهی نه دیل دښمن سره یو ځای کیږي او اغه په عقل ته مري او دیغه کورنۍ پاتې کیږي کنه مګرم د فیلند پر ما ته اغه میرمن هم محترم دی ځکه اغه میرمن دی اغه ی د لاس نیوی ته ضرورت لري او تر ټولو مهمه دا خبر ده چې دی اغنه هغه اولاد چې پاتې کیږي که مک دی غلاس و ننیسو اغه عقدی پا راځي اغه بار د دوش د جامعې راځي او بالاخره بل ورځ اغه هم دی د مخالفو کسان سره یو ځای کیږي ځکه وایي که چیرته په افغانستان کې واقعا برابری وای د مک د لپاره توجه کیدی د مک لاس به هم یو چار نیولې و بنا زه په آینده که غوړم د دولت په تفاهم باندې د داسې میرمنو سره هم همکاری وکم
تر څو مینه او اخوت رامنځته شوی وي د دې لپاره
او د دین د توپیر د قوم ملیت مذهب سمت
بلکل اما دلته چې له چا سره تاسو مرسته کړې ده دا غوی احساس کا بیان کې نه دا مرسته څه ډول وی هغه بیرته څه احساس اخلي
موږ لا تر اوسه پورې لومړی برنامه چې موږ درلودله د وړکی اختر په مناسبت باندې په پیشواز د وړکی اختر موږ تقریبا 150 فامیلو د شهادت قوی مسله لپاره او په زمن کې په مجموع کې 180 فامیلونه کېده د انتحاری حملات او بی بضاعت و میرمنو د پاره اوړه غوړي چای او بوره ورته ورکړل
په رسنیو په دې اړه رپورټونه درلودل هغه
بله بله درلودل یو تعداد محدود نو هغه وخت چې یو میرمن واقعا راغله ډیر زیاته وضع خرابه وه او هغه د لارې نه تېرېده مګ یغه ته اصلا لست کې ممنو نیولې او دغمره خبره سوي و چې دالته کومک کیږي کنه د بی بضاعت او خجو لپاره هغه وخت هغه راغله ویل د ما دوه زمن شهیدان سوي دي یو په انتحاری کې او یو سربازو نو مګ هغه سات باید حداقل یو لست درلودای له دې میرمن نه مخکې له هغه نه باید مګ فرضاً د دوی دپاره آمادګي لرلی ایرانه پاتې سوم ښه داس اسنادم نه لري اما ظاهر ته چې ما کتل واقعا هغه د دې اوښکې چې تویدې هیڅ وخت د ما له یاده نه وځي ما ته واقعا ډېره زیاته سخته وه او دوی ته مې وویل چې تاسو په آخر کې که چیرته څوک غیر حاضر و خو ښه که نه و ته منتظره پاتې سه زه تا ته سر له نوې مواد اخلمه او تا ته یې توضیح کوم چې هم لیده چې څوک غیر حاضر پاتې نه و زه ولاړم او دې میرمنې ته مې اوړه غوړي چای بوره واخیستل او ورته ور مې کړه هغه همیش ما ته زنګ وهي او هغه وایي چې زه په 15 وخت د لمانځه کې تا ته دعا کوم
دا احساس او چې دا هر څه چې تاسو لیدلي دا چې سترګو مو اوس له اوښکې ډکې دي واز تاسو ته درکولی شئ او هغه کسان چې دا څه په تیریږي اما څومره اړتیا لیدل کیږي دغو برخې ته چې زموږ وطنوال زموږ هیوادوال زموږ ملګري دوستان دوستان بلاخره باید همکاری وکي او یا تاسو لاسنیوي او یا دوغو خلکو چې اړتیا لري دغه لاسنیوي وکي
زه ل خپل ټولو هیوادوالو نه څرخه ته حد اقل امکانات لري خوښ کوم چې د موږ له بنسټ سره همکاري وکي ډیر صادقانه همکاري وکي او له مونږه صادقانه همکاري وغوړي او زه غواړم چې په آینده کې دا بنسټ مې په ډیر یو مشهور بنسټ چې واقعي انساني بنسټ دی د خلکو د لپاره کار وکي د خلکو د لپاره ما د ننګرهار ولایت کې تقریبا یو نیم سل شاګردانو د لپاره دغه د دوستان په ننګرهار ولایت کې اوري چې د رسنو له طریقې د تلویزیون د شرق تلویزیون له خوانه هم خبره سو کتابچه قلم بایک دی مکتب او طول وسایل دی ورتوارم کلو تغل تا پدا توپیر نو چه طول شوهدا دی
مکتب دی زدکون کلو پاروال
دی مکتب دی زدکون کلو دی بی بزاعت و او یتیمان دی پارم کمکو که نو یو ماشوم تقریبا دی شپگم سنف شاگر دوا راقلا ویویل ویلی زه واقعا خوشحاله ام چې ما ته نن کومک سویده اما زه ډیره ډیره په دې خوشحاله ام چې اته کاله کیږي د ما پلار شهید سویده اولین وار ده چې یو څوک د ما یادوي او ما ته یو احساس راکوي چې ته پلار نه لرې او موږ یو چې د تا له څنګ سره یو
نو دغه وضعیت څخه خپل ځان باسلی شو یو له بل سره همکاري مرسته او دغه درد چې شریک شي سره نو شګوفه نجات بالاخره تاسو په دې برخه کې کار کوئ یوه ښځه یی دلته یو خو ستاسو احساس دی چې دا بنسټم جوړ کړی و یوه انګیزه درته پیدا شي و جوړ کړو د مدیریت چارې هم بیا په ښه ډول مخته وړلی شي
واقعا زه کولی شم د ځان یادونه نه کوم دوستان ویني چې زه ښه مدیریت لرم کولی سم د خلکو سره اول دا چې موافقیت دی او مدیر په دې کې ده چې هغه ته دا مطرح نه وي چې ته پښتون یې هزاره یې ازبک یې که تاجک سنیه که شیعه
او د میرمنو د عاطفې په اړه خاص هم ویل کېږي دا چې تاسو پر اس کې مې بیا داسې یو خیریه بنسټ هم لرئ
او نوم دا چې زه داسې یوه گذشته نه لرم صفرتن هغه ته یو څوک د انتقاد ګوته ونیسي او دریم دا چې زم ځان سره می تعهد کړی ده چې یو افغاني هم بغیر دیو معاش شاید په یو پروژه کې چې زه د خپل کارمندان د پاره واخلم یو افغاني هم زه نه غواړم
دو د اردن کې نور شاید خبرونه کې واخصله شو چې دا وخره سره دي ډیر مننه تاسو له خبرو پیغامونو نه تاسو را سره دا وخت خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه د مخکې خزي خبرونه په ژوندۍ بڼه لازادي رادیو او ستړي مشه ډیر مننه خیر اوسه کوم ځای نه د اړیکې نول ځان معرفي کا د اردن کې اړیکې شلېدلې بل ته ورزو بلې مهرباني ستړي مشه خبرونه ته خیر راغلی ډیره مننه کوم ځین داړي کینولی ورور
سبا کې لګین اساسي ولا پسرلایم
سفی ولا پسرلای ډیر زیات خیر راغلی خپل ته ستړي مشه لړ نظر مورو مهرباني
نظر مو دا دې زدرام
لاله اردن کړي کې شتيګي فکر کوم شاید څه تخنیکی ستونزې وي اما تاسو پیغامونه مونږ ته په 0 او 0 پګنوي 0 او 0 پېته 0 او 0 پېته شمیره را رسیدي دا شمیره تاسو غک په اتومات ډول سبتوي البته دا وخت چې خبرونه څو دقیقې پاتې دي په هڅو بوغه کېږي چې تاسو دا هڅې د دولت سره څومره همغږي دي دوی هم وایي چې مونږ مرستې کوو د قرباني شوی کورنیو سره په تیر هم د سرتیرو کورنیو سره هغه ته یو ساختمان ودانۍ ورکوو کور ورکوو او هغه سره نقدی مرستې کوو دا هغه سره تاسو دا خیریه بنسټ همغږي لري
مګه څنګه چې د بنسټ جواز هم له عدلی وزارت نه واخیست پیشنهاد مو کو وزارت دفاع او داخلي او امنیت ته چې باید اول قدم کې هلته راجستر سو او په دوم قدم کې هغه دوی خبر وچی چې داسې یو بنسټ ده او په دې برخه کې کار کوي نو بعد له دې چې موږ خپل د داخلي ساختار باندې کار وکړو نو موږ پیشنهاد وکړو وزارت داخلي او دفاع او امنیت ته چې تاسو له موږ سره یو تفاهم نامه امضا کړئ ځکه ډېر کارونه دي چې موږ خودسرانه هغه نه شو کولای بدون د تفاهم د وزارت دفاع داخلي او امنیت ښه امنیت ریاست ویل چې موږ یو نمائنده مکته راولي که چې تاسو هر کله کولی سئ له دې سره مشکلات هم درلوده همکاري به تاسو سره کوي، مګر د موږ د پالیسي په اساس چون هر شی د موږ سري دي که نه نسو کولی تاسو سره تفاهم نامه امضا کړو. خ دا منو واقعا موږ سره ریاست امنیت ملي ډېر همکاري کوي، اما زه د دې رادیو له طریقه د وزارت دفاع او داخلي رهبري نه ګیله لرم، ځکه وزیر صاحب دفاع سره مې لیدلی، وزیر صاحب داخلي سره مې هم فعلي وزیر صاحب داخله م څو ورځې هڅه وکړه چې ووینم په تاسو سره څه مشکلات زیاتي.
اما موږ د دوی په دې برخه کې دوی همکاري دوی خلکو سره
تفاهم نامه ورته پیشنهاد کړه چې تاسو له موږ سره دا تفاهم نامه امضا کړئ چې په دې تفاهم نامې په اساس باندې موږ تاسو مشترک همکاري وکړو برنامه ولرو.